السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې ازادي راډیو ته ورجست د دې خبرونې ټوله برخه تر شنه اسمانه د اونیز پروګرام ته بیل سوې ده د یک شنبه ورځ ده د خبرګولیا جوزا 28مه د جون 13مه په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي په ننګرهار کې د ګوزن یو پولیو 15مه مثبته پیښه هم ثبت سوې ده د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشول په شرط نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل دغه مثبته پیښه په دوربابا ولسوالۍ کې ثبت سوې ده د سرچینې په وینا د طالبانو حکومت په ننګرهار او کندهار کې د ګوزن د واکسین ورکولو د کمپاین مخه هم نیولې ده په پام کې و په ننګرهار کې تیره دوشنبه د ګوزن ضد کمپاین عملي سي دا چې طالبانو ولې د دې کمپاین مخه نیولې وضاحت نه دی ورکول سوی مخکنی څلور مثبت پیښې هم په ننګرهار کې ثبت سوې وې تیر کال په افغانستان کې د ګوزن د دوو مثبتو پیښو خبر ورکول سوی و د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت د غرض د ښځو او نجونو د حقونو په باب بحث کوي د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت تیره دوشنبه ویلي و چې دی به دې غونډې ته برابر سوی راپور وړاندې کړي د بخښنې نړیوال سازمان هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې ریچارډ بنت او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د حقوقي تګلارې د برخې مسؤول یان سایډرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت په اړه وینا وکړي په دغه راپور کې چې یوه برخه یې د پنجشنبې په ورځ خپور سو ویل سوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض تر ټولو ښکاره بېلګه د طالبانو لخوا د فرمانونو پریکړو او دستورالعملونو صادرول دي چې د 2021 د کال له سپتمبر څخه د 2023 د کال تر مې میاشت پورې شمیر څه باندې 500 تر رسیږي د کابل لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت په ناغوښتونکو ته یادونه کړې چې د درغلو کسانو او قاچاق وړونکو په تړاو دې با خبره وي دغه سفارت نن په خپل ټویټر کې لیکلي جون میاشت د کډوالو د پوهاوي نړیواله میاشت او دا یو فرصت دی چې کډوالو ته یادونه وکړي چې د درغلي کوونکي او قاچاق وړونکو څخه خبر وي د امریکا سفارت دا هم لیکلي چې ملګري ملتونه او غیر دولتي قانوني سازمانونه د کډوالو د ساتنې راجستر کولو او د بیا میشتولو د خدمات ماتو برابرولو لپاره پیسې نه اخلي د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل راپور کې ویلي چې په 2021 او 2022 د کلونو کې له 3.5 میلیونو ډیر افغانان له افغانستان کډوال سوي دي زیات افغانان اروپایي او نورو هیوادونو ته د رسیدو په هیله قاچاق وړونکو ته پیسې ورکوي او په خطرناکو لارو مزل پیلوي چې ګڼ یې تر منزله نه رسیږي د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یا UNDP په ننګرهار کې د یوه کانال د جوړېدو خبر ورکړی چې دا 800 کورنیو د کرنې ودې ته ګټه رسولی سي د دغه ادارې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې دغه کانال به چې 1 کیلومتر اوږد دی او 250 هکټاره باغونه خړوبولی سي د پایدارې کلیوالي پراختیا لپاره یو زیری دی د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې د 2022 د کال وچکالۍ د څښاک اوبو ته د کورونایو اړتیا 5% زیاته کړې او د هغو کورونایو شمیر 12% زیات شوی چې له څښاک اوبو بې برخې سوي دي د تیرو دریو کلونو وچکالیو د افغانستان کرنه هم اغیزمنه کړې ده د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاینې لپاره نن یک شنبه نور ګامونه هم واخیستل فیصل بن فرحان له خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان سره د سیمې پر امن خبرې وکړې وروسته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سره هم وکتل او هغه ته د سعودي عربستان د سفر بلنه ورکړه د سعودي عربستان چې سنیان ورباندې واکمنی کوي اړیکې له ایران سره وروسته له هغې ترینګلې سوې چې په 2018 کال کې د ریاض لخوا د یوه شیعه دیني عالم نمر باقر النمر تر اعدام وروسته معترضانو په تهران کې د عربستان پر سفارت او په مشهد کې پر قنصلګری حمله وکړه سعودي عربستان او ایران په تیره میاشت میاشت کې د چین په منځګړیتوب د خپلو اړیکو د عادي کولو او د خپلو سفارتونو د پرانیستلو موافقه وکړه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو لوړ کچه ډیپلوماتیک ماموریت نن سهار د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسید د ده هدف د امریکا او چین ترمنځ د کړکیچ کمول دي بلینکن به تر غرمې وروسته له لوړ رتبه چینایي چارواکو سره خپلې دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي دا لکه چې د 2021 د کال په جنوري میاشت کې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړي چین ته د یوه لوړ پوړي امریکایي چارواکي لومړی رسمي سفر دی بلینکن په فروری میاشت کې چین ته خپل پلان سوی سفر وروسته له هغې لغوه کړ چې د امریکا پر فضا د چین یو مشکوک استخباراتي بالون کشف او وویشتل سو. د نیپال په ختیځ کې تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو او مځکې ښویدنې په نتیجه کې یو کس مړ او لږ تر لږه 25 کسان تری تم سوي دي. چارواکو نن یکشنبه ویلي چې دا د هغو کلانیو اورښتونو له کبله چې تېره اونۍ پیل سوي د مړینې لومړی رسمي ثبت سوی شمیر دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې یوه حکومتي چارواکي بیمال پاودیل ویلي د دغه هیواد د ختیځ په سانکووا سبها ولسوالۍ کې درنو اورښتونو د برېښنا یوه پروژه چې تر کار لاندې وه د هوا په نوم سیند ته وړی او 14 کارګران تری تم سوي دي. د ده په وینا پولیسو د لادرکه کارګرانو د موندنې د عملیاتو پر مهال یو مړی پیدا کړی دی. دغه ورځ نه نور کسان د هند پولې ته څیرمه په دوو نورو سیمو کې تری تم سوي دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
ډیرو درنو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د ترشنه آسمان لاندې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې اوس په نړۍ کې 110 میلیون تنه کډوال دي چې په هغو کې 15 میلیونه 1 لک افغانان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په نړۍ کې د کډوالو د وضعیت او شمیر په اړه په خپل راپور کې ویلي چې د ځورونو، جګړو، تاوتریخوالو، د بشري حقونو د سرغړونو او طبیعي پیښو له کبله لسګونه میلیونه انسانان مهاجرت ته اړ شوي دي. د دې ادارې د راپور پر اساس په نړۍ کې له هرو څلور اویاتنو یو تن له خپلې مینې بې ځایه شوی دی. د اوکراین او سودان جګړو په وروستیو کې د کډوالو د نړیوال شمیر له زیاتېدو سره مرسته کړې ده، خو په دې منځ کې د افغانانو ناورین دلته دی چې له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې بیا مهاجرت ته اړ بوزي. په 80 میلادي لسیزه کې د شوروي اتحاد د پوځي یرغل او ورپسې ناخوالو له کبله تر 6 میلیونه ډېر افغانان کډوال شول. د 2000 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هیلو له غوړېدو وروسته میلیونونه افغانان په ځانګړي ډول له دوو ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته راغلل. خو د جګړو له سختېدو سره یو وار بیا یو شمېر افغانان اړ شول چې ګاونډیو هیوادونو ته پناه یوسي. د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته ګاونډیو او نورو هیوادونو ته د میلیونونو افغانانو د مهاجرت بهیر بیا پیل شو چې لا هم روان دی. پر روان خبرونه کې د افغانانو د اوسنی مهاجرت پر عواملو او د مهاجرت پر ستونزو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي له افغانستان څخه د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاري، له بلجیم څخه جنرال نعمت الله جلیلی، له لندن څخه د پوهنتون استاد ډاکټر حقمل، او له ترکیه څخه د پوهنتون محصل سهیل مامونزای. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی به ورسو جنرال صاحب نعمت الله جلیلی ته. جنرال صاحب، د ملګرو ملتو په راپور کې د خلکو د کډوالېدو څو عوامل یاد شوي دي، لکه جګړې، تاوتریخوالی، ځورونې، د بشري حقونو سرغړونې او طبیعي پیښې. ستاسو په نظر په دغو عواملو کې کوم یو د افغانانو په مهاجرت کې ډیر نقش لري؟
قدرمن سروان صاحب، سلامونه او نیکې لپاره سلامونه. کومو پرسه د 0.5 کال چې یو د کلوناسيون د کډوالو قانون د ګروپ 15.5 کې هغه تاسو شوې د ملل متحده چې هر هغه کس چې خپل په هیواد کې د نژادي، مذهبي، ملیتي او یا هم په سیاسي او اجتماعي دلګي وګورې یا احزاب پورې تړلې شي او یا هم د سیاسي افایده لري د تاوتری خواله سره مخکینه نو او کولی شي کاغه دې ته چیرته اړ شي چې خپل وطن او خپل قبر او خپل ټاټو په پریده بلې یو د کډوال شي، نو د خپل د اثبات او د ثبوت لپاره باید خپل هغه اسناد وړاندې کړي چې تاسو چې د دې کډوالې په دوه مهمو اړخو کې ومنل شي چې موږ کته وګورو همدغه دوه ماده کې د افغانستان وګړي ته ورسېږي. موږ تاسو هیواد وایو یا په مذهبي شکل او یا هم اجتماعي او یا هم سیاسي عقایده لرونکي کسان کډوال شوي دي او خپل وطن پرېښي د نورو هیوادونو ته تښتي، یا د ګلوبل هیوادونه ته او یا هم نور اروپا یا یا غربي نړۍ ته کډوال شوي چې هغه عامل فقط امر د نمر په
مولو. جنرال صاحب جلیلی ډیر عوامل کېدای شي چې وی په دې کې شک نشته، خو د افغانانو د مهاجرت عمده دلایل څه کېدای شي؟ ځینې وایي اقتصادي دي، ځینې وایي سیاسي دي. ستاسو نظر څه دی؟
د کچېته مونږ تاسو وګورو په د خپل ځان ته څو بیلګې څو عوامل دي. اولنۍ عوامل سیاسي او امنیتي عوامل دي، هغه عمومي او اساسي پولیټیکي دي. سیاسی او امنیتی دی دوم دی حکومت دی حکومت دیس حکومت داری عوامل دی، او دری امی اقتصادی عوامل دی، او سلور می هم دی فرهنگی عوامل و دنیا دگا سلور عوامل هست و اصلا نمانی که دگا کنگوالی دمائی سر اکتا مائی سکی چه اولانه انگیزه سیاسی او امنیتی دی چه مگو تاتی نانو رد مگو تاتی پاکوان سانکی گرو چه هم پر سیاسی لحاظ بندی او امنیتی لحاظ بندی اگر کوم باندې چې یو مشمانه شوی د افغانستان د ټولنې د افغانستان د خلکو سره دا خلک خپل ځان مسؤل نه کوي او لامل کیږي دا چې د افغانستان او کورنۍ خپل هیواد پرېږدي او مهاجر شي یا کډوال شي نورو هیوادونو ته.
بله، که جلا جلا پاری و خبری و که تاسی دی فرهنگی یادوانه هم وکره، فکر نکوی چه پا افغانستان که لطبان دی چلویش دری چلویش یا چلور چلویش کلون رهیسی جگری دی او خلق پر لبسی مهاجرت کوی، دستی خلق هم شاید تاسی مو پیجنه موشیم پیجنه چه تو زلی مهاجر شویدی. کله چې یو څوک ډیر مهاجر شي یا داسې خلک هم موږ لرو چې ممکن لس کاله پنځلس کاله په مهاجرت کې تیر کړي دي، بیرته راغلي دي، بیا په اسانه بیرته مهاجر کیږي. دا ستاسې اشاره له فرهنګي نه همدا ده چې اوس خلکو ته مهاجرت اسانه شوی دی. عموما خلک له یو ځای نه په اسانه نه ځي، له یو وطن نه بل وطن ته په اسانه نه ځي، خو چې یو ځل عادي شول تګ راتګ ورته اسانه شو یا عادي شو بیا زیات مهاجرت کوي.
عمومي عامل په فرهنګي لحاظ باندې د یو علمي قانون دروازې تړل دا په خپله هغه عامل کېدای شي چې د فرهنګ او د حسوب او د کلتور او د ثقافت او د ټولنې د یو زیربنایي بنیاد په اساس باندې هغه دروازې ور وتړلی شي. مونږ تاسو نن ګورو چې نن د معارف دروازې بندې دي، هغه رقم باندې چې ایجاب کوي د یوې ټولنې د پرمختیا لپاره چې باید ځوانان نوي نسل نوي کول باید خپل ځان په فرهنګي لحاظ باندې سنبال کړي. له بده مرغه نن ورځ په افغانستان کښې ته یې په خپله یو محدودیت او مونږ تاسو ډېر او داسې کورنۍ لرو الحمدلله چې هغوی هم غواړي چې اوسنی نسل اولادونه ټول په فرهنګي لحاظ باندې وده وکړي، چې یو ځوان نسل دپاره ته سوچ راتلونکي دپاره د خدمت مسلو دي. مګر له بده مرغه هغه نشتون نن ورځ په افغانستان کښې د یو فرهنګي عامل په بنیاد باندې رامنځته شوی دی چې دروازې د معارفې بندې دي او خلک کوشش نه کوي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي، بلخص یا ګاونډي هیوادونو ته او یا نورو هیوادونو ته، رد له ټولو ستونزو ځانونه ور وباسي تر څو چې د معارف د علم د تعلیم له مرارې د تعلیمه مساعده شي او په خپله ځان سنبال کړي.
بله، په دې فرهنګي عامل چې تاسو ورته اشاره وکړه، د بشري حقونو مسله یا د تعقیب مسله څومره مطرح ده په افغانستان کې؟ آیا د ځینې خلک هم داس شکایتونه لري چې د طالبانو لخوا ځورول کیږي یا تعقیبی شي؟ دا مسله څومره رول لري په دې کسانو کې چې مهاجر کیږي؟ څومره فیصدي یې فکر کوي چې له دا ډول مسایلو له کبله مجبوریږي چې وطن پرېږدي؟
تقریبا د 50% نه زیات عوامل همدغه د امنیت نشتون دی. تاسو وګورئ چې نن ورځ د کله چې طالبانو په حاکمیت باندې ورسېده د حکومت او د حکومت دورې واګې ترلاسه کړې، ډېر خلک پخواني امنیتي قوتونه سربازان سایمنسوان ډېر خلک پخواني هغه کسان چې په حکومت کښې کار کوله واته پاتې شو او هغوی ته د ورتلو زمینه مساعده نه شول، په نامه د تخلیه ډېر کسان ووژل شو له بده مرغه او قاتل یې لا هم معلوم نه دی. دا په خپله هغه یوه ستونزه وه او دا هم هغه یوه ستونزه ده له بده مرغه چې د عدم د اعتماد دی او د اعتماد نه شتون د پخواني کارمندانو له خوانه په اوسني نظام یا په اوسني حاکمیت کښې ځان امنیت کښې نه ګوري نو اساسي عامل بد فرهنګي لاندار نوسته دا کسان د جنګ تاسو ګورو چې ډېر کسان په خوني کارمندان په خوني چارواکي هغه خپل وطن پرېښې او د کډوالیز شپې باندې نوروز بهر نه یو څه کسان دې ریسور کړي دې حقیقت نه دې تاریخ حقیقت نه موږ تاسو نشو کولای چې سر کې پټ کړو دا هم سیاسي عامل دی او هم امنیتي عامل دی.
بله صاحب ډیر زیاته مننه قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو تشنه اسمان لاندې خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانانو د مهاجرت په عواملو خبرې کول لاندې خبرتیا ورسره در سره یو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
زموږ ته د خبرونه میلمانه دی جنرال نعمت الله جلیلی له بلجیم څخه او د غرس په سوشيبو کې به د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور انصاری هم را سره ملګری شي. افغان خبريال میرویس سازای مو په پا پاکستان کې دعوت کړی دی چې له هغه ځای را سره ووسی خو تر دې دمه ښاغلی سازای ټلیفون ته ځواب نه وایي. تمه ده چې ژر به له سټوډیو سره وصل شي. خو ښاغلی انصاری صدیق منصور انصاری د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس د شیبل استودیو سره وصل شو ورته کلی ویم. انصاری صاحب تاسو کوم عوامل د افغانانو په مهاجرت کې ډیر مهم بولی؟ د ملګرو ملتونو په راپور کې چې د نړۍ کې د خلکو د مهاجرت په اړه خبر کړی دی په دې کې ویل شوی دی چې جګړې تاوتریخوالی ځورونې تعقیب د بشري حقونو سرغړونې او طبیعي پیښې د ډیرو انسانانو د مهاجرت سبب کیږي. خو البته د ملګرو ملتونو د راپور د ټولو مهاجرو د نړۍ د ټولو هیوادونو د مهاجرو په اړه دی. د افغانانو د مهاجرت عمده عوامل کوم دي که تاسو دوه درې یاد کړئ مهرباني.
بل تاسو ټول معزز اوریدونکو همکارانو ګرانو میلمنو السلام علیکم رحمت الله.
سلام.
موږ او تاسو وینو چې په مظلومو افغانانو له بده مرغه د نږدې تیرې نیمې پیړۍ راهیسې کوم ناورینونه تپل شوي. په دغه کې جنگ جګړې وژنې زندانی کول په پولي ګونونو او مختلف ځایونو کې راغوی او دغه سي تحمیل شوی اقتصادي فقر او نور ټولنیز مسائل د دې سبب شوي چې بیچاره افغانان نیوازی په کور دننه له خپل جونګړو کلو نور سیمه ته کډوال شي او یا ولیک دیږي بلکې د سیمه او نړۍ ګنشمیر هیوادونو ته زموږ په میلیونونو افغانان مهاجر شوی او لا هم دغه بهیر روان دی. موږ فکر کوو چې په دې لړ کې د حکومتونو جفاوی د حکومتونو سهلنګاری او په ملت یو شمیر پردیو پردیپالو لخوا تحمیل شوی جګړې او نور ناورینونه دغه اساسي لاملونه دي چې د دې د مخنیوي په لړ کې هم زموږ حکومتونه پاتې راغلي، هم زموږ ولسی ټولنیز بنسټونه او خصوصي سکتور پاتې راغلي، هم د نړیوال ټولنې پروم چې کم بنسټونه په افغانستان کې کار کوي او هر کال میلیارډونه ډالر مصرفوي، دوی هم د خپل شونوش او د خپل ارګا او بارګا قیمتي موټرو الوتکو سفرونو او د خپل هوټلونو او هغه اداري مصارف او اډمن کاستونو په نوم هغه نړیوال خیراتونه هم ډیره برخې دوی اخلي او مصرفوي چې د دې بیوزلو بیچاره افغانانو په نوم د هیواد ترازی. موخه په دې فکر یو چې چیرته د افغانستان ولس خصوصي سکتور حکومتونه او نړیواله ټولنه د ټولنې د کلاد تلور دیوالونو په توګه سره لاس یو کې ګډه همکاري وکړي او دا دیوالونه مستحکم کړي او د ولس په خدمت کې شي د ولس د پرمختګونو د
ټولنې
او علمي اقتصادي پرمختګونو لپاره کار
ډیره مننه سلامت اوسې سلامت
اوسې
انصاری صاحب بیا هم پښتنې ډیرې بیا هم درزو کور ودان اوس په ترکیه تلاش شو هلته افغان محصل سهیل مامونزای را سره دی مامونزای صاحب تاسو ته مرکلی وایم ترکیه هم اوس یو له هغو هیوادونو څخه ده چې ډیر شمېر افغانان پناه وروړي او په ډیرو سختو لارو دغه هیواد ځي خصوصا د ایران له لارې په وروستیو ورځو کې مو یو راپور هم درلود چې په د ترکیه او د ایران ترمنځ ډیر ځلې د جنایتکارو ډلو لاس تر لویشي او بیا یرغمل کیږي او له کورنیو پیسې اخیستل کیږي ځورول کیږي وهل کیږي د مهاجرو د وضعیت په اړه په ترکیه کې راته وایست حقوقي په څومره مشکلاتو ځي او هلته بیا څه ډول برخورد ورسره کیږي
مننه لومړی خو سلامونه ونیکي هیلو مو منی ډیره یو ښه موضوع ده او داسې موضوع ده چې دا باید افغان رسنۍ تعقیب کړي خو بیا هم د هر څه مسولیت کومنګ وایو د طالبانو حکومت یې په جمهوریت اچي جمهوریت یې په طالبانو خو وسنۍ نظام د دې هر څه مسول هغه دې ځکه کو ګورو زمنګ ځوانه انرژي د وطن ځوانه طبقه هغه خلک چې د وطن د ملاتیر ورته ویل شو چې عمرونه د 30 تر 50 او 100 رسیدي دغه په غیر قانوني لارو د ایران څخه د افغانستان ایران ته او د ایران څخه بیا ترکیه ته راوړي چې د ایران او ترکیه ترمنځ پوله چې دلته په دغه پوله چې د راوړي د وان خارشتون لري دلته چې اکثره زمونږ ځوانان په دغه ځای کې خپل ژوند د لاسور کوي ترور کیږي وخل او ډبول خوري او همدارنګه اصل قسمه نوري خبرې په سر راځي د دې هر څه مسول مونږه وسنی چارواکي باید وبلو ځکه فوکس باید هغه کم دغه چې د تاکید باید په وطن وشي د په وطن کې د په پاتې ځوانانو وشي ځکه دا ځوانه انرژي دا ځوانه طبقه باید د لاس سمنګ ورنکو د ترکیه د حکومت هم په دې وروستیو کې زیات فوکس په ترکیه داخل کې په خلکو نه دی ځکه دلته کو دی داخل کو نیسی د کوشش کوي چې دا ډیپورت کی په یو سولای ز فضا کې ډیپورت کوي دلته وحل نه ور کوي خود دی د فوکس پوینټ چې دی هغه په دغه باندې دی د ایران او د ترکیه په سرحد باندې د ځکه کوخخ کوي چې دغه لار باندې کې دغه نقطه دی وساتي نو په دغه نقطه کې وهل مشته د بول مشته دی حتی ځنی ځوانان په خپل زیګر باندې د ټوپک مرمۍ مخري
بله سم ډېر زیاته مننه کور ودان یو شمېر ویدونکو هم په دې موضوع په فیسبوک لاله خپل تبصرې راستولې دي محمد نعیم وایي د اقتصادي ستونزو له کبله ډېر افغانان غواړي چې هیواد پرېږدي او په هیواد کې کار نشته نو باید زر تر زره نور هیوادونو ته لاړ شي حضرت الله باوري هم دې ته ورته نظر څرګند کړی دی وایي د یوې ډوډۍ لپاره خلک مجبوریږي چې نور هیوادونو ته پناه یوسي نصیر احمد هم د تورته نظر څرګند کړی دی یعنی اقتصادي ستونزې یادې کړې دي شیرزاد هاشمی ویل دي دا ټول د امریکا له لاسه دی وای بل اوریدونکو احسان الله امید لیکلی دی وای ځکه په وطن کې ټول ورس کار وکړو مازیګر سل افغانۍ نه بچت کیش یعنی دوی هم اقتصادي انګیزه شولې ده نور پیغامونه به ورسته مطرح کو وس په لار سو لندن ته ډاکټر حقمل د پوهنتون استاد دی په لندن کې د ټلیفون لارې را سره دی ډاکټر صاحب حقمل تاسو ته مرکلی وایم د اوریدونکو له نظرونو داسې معلومی چې البته هغه اوریدونکو چې د فیسبوک لارې لیکلي چې اقتصادي انګیزه سبب کیږي چې افغانان سخت لارې او د لارو سختي په غاړه واخلې او به هر ته ووزي ستاسو نظر سره آیا یوازې اقتصادي انګیزه ده او که فکر کوي چې لکه څنګه چې د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوی دی چې د زورونو او بشري حقونو د سرغړونو او نور عواملو له کبله ډېر انسانان مجبوریږي چې خپل وطنونه پرېږدي
مننه کوم هم نه کې له سلامونه وظافت تاسو ته نورو ګرانو وريدونکو ته وړاندې کوم مهمه خبر خدا د کله کله اقتصاد د هر څه لپاره بنسټ تشکیلوي په افغانستان کې کوم تاسو ورسنه حالت ګورو دا چې د جنو په مخ باندې د دکړې مرکزونه هم دروازې تړلې دي دا هم راستون د اکثر پلانونه خلکو سره جذب په افغانستان کې تماس کې نه دوی به شاروان چې کله راوځي دی وايي چې موږ خپل د اولادونو د تعلیم لپاره مې کوشش کوله را پیدا کړو په کومل کلر شو چې بل وخت ځان سره ماشومان او د ویستلو زمينه مسایل کوه وي تم د ذکر شرایط مسایل شي اقتصاد خو په کې زیات رول لري که سړی په لاره د حل په لاره باندې ډېر بحث وکړي غنن بحث ولې حالت په افغانستان کې داسې ده کله چې غیر مسلکي اشخاص په دې ادارو په راس کې دا طبیعي خبره ده چې همدغه اوسنی حالت به موږ تاسې بدبختانه تر ډېره وخته پورې د دې شاهد یو دا داسې مثال وکیل که کمپنۍ کې چې یو کارخانه وي په کارخانه کې غیر مسلکي اشخاص وي او په دې کارخانه کې کمپیوټرونه جوړېږي یا فکر وکړو چې چپلکې جوړېږي یا نور څه جوړېږي هغه خلک چې په دې پوه نه شي چې څنګه دغه کمپنۍ وچلوي د تخنیکي له نظره د اداري له نظره د قوې بشري له نظره نو معمولا هغه څه شي بېرته راوځي نه به کمپیوټرونه دې کار وړي نه به چپلکې دې کار وړي یا که نور څه شیان وي که د جامو وي نه به هغه جامې دې کار وړي نو اوسنی حالت چې په افغانستان کې موږ تاسې وګورو با وجود دې چې په افغانستان موقعیت سړی جغرافي موقعیت وګوري دا د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا تر منځ یو ډېر هفته او دا کېدلی شي چې د دې نه موږ تاسې د دې موقعیت نه ډېر ارزمي غټه استفاده وکړو ولې بدبختانه هغه چارواکي چې په راس کې دي هغوی نه پوهېږي او ملامتوو به یې نه ترې ځکه یو سړی راغلی د هغه ښه مدرسې چلولې ده د مدرسې چلول او د قانون وزارت چلول یا د مخابراتو وزارت چلول یا نور هغه وزارتونه چې هغه رښتیا هم د اقتصاد په انکشاف کې پرمختګ کې ډېر زیات رول لوبوي هغوی په چلول نه پوهېږي یو سړی چې وزیر کې یا قلن په مربوطه برخه کې 15 کال تجربه باید ولري تخنیکي تجربه باید ولري چې تر څو د مربوطه وزارت لپاره کوم ستراتیژیک پلان جوړوي هغه هضم کړی شي هغه په دې پوه شي چې دغه پلان چې موږ لرو څنګه یې تصدیق کړو په کوم ځای کې ستونزه ده زه بیا کومې نورو منابعو ته ضرورت لرم یا نړیوالو سره چې خبرې کوي د نړیوالو سره په هغه تخنیکي اصطلاح باندې پوه شي نو دغه اوسنی حالت فکر کوم دا به موږ تاسې څو کاله نور هم ځوروي او هیوادوال باید یو اندازه حوصله وکړي د اوسنی حالاتو سره اروپا ته هم بغیر قانوني راتګ هیڅ منطقي لاره نه کېږي زه هم د ډېرو دوستانو سره چې تماس کوم خصوصا ځوانان کله کله تماس ونیسي پوښتنه کوي چې که موږ غیر قانوني راسو غیر قانوني هیڅ منطقي لاره نه ده خصوصا هغه ځوانان چې هغه به زده کړو چانس زده کړې لري هغوی کېدلی شي چې د تخنیکي سکالرشپونو له نظره د بورسونو له لارې نه د دې لارې نه هم بعضې پوهنتونونو ته
یعنی لاری شته قانونی لاری هم شته اقبل صاحب وروسته در زمه د موضوع باندې بم خبري کو ور بسو شاغلی انصاری ته چې دوی کمی خبري کړی دي انصاری صاحب کوم خلک چې زی اکثرا ځوانان دي یا تعلیم یافته خلک دي تاسو معلومه ده چې یو ځوان څومره اهمیت لري دی وی ټولنې لپاره دی غیر پرمختګ لپاره بیا خصوصا تعلیم یافته په هر کس چې تر پوهنتون رسی شي څومره دی یو دولت له لوري مصرف کیږي دا خلک افغانستان له لاس ور کوي د دې اغیس بچوی په دې هیواد باندې
تاسو ډیرې مهمه مسلې ته اشاره وکړه خاله تاروان دغه ځوانان چې له افغانستان فرار کوي دا یوازې اشخاص او افراد نه دي دا د ټولنې مفکر مغزونه دي دا د ټولنې مټه او بازو دي دا د ټولنې د کار قوه ده دا د هیواد د پرمختګ اساسي او بنسټیز به هغه قوتونه دي چې نه یوازې زموږ له هېواده مغزونه فرار کوي د کار قوه فرار کوي زموږ مټه او بازو زموږ د بدن نه قطع کیږي بلکې د دوی سره شریک د دې هېواد نه پانګ هم فرار کوي دوی مفت نه ځي دوی یا کور خرڅوي یا ځمکه خرڅوي یا یې ګرووي یا د خپلو کورنیو په سره او سپین یا هر څه چې لري هغه وپلوري یا کومه پانګه چې دوی سره وي دا هم ځان سره واخلي او په سفر راهي شي که دوی منزل مقصود ته ورسیږي هلته لوړې زده کړې وکړي هلته کار وکړي بیا هم یو امید کېدای شي چې دلته کورنۍ وي هیواد ته بیرته یو څه امکانات راولېږي او هیواد ورباندې جوړ شي یا یې کورنۍ تقویه شي اقتصادي علمي او فرهنګي او روغتیایي پرمختګونه او نور پرمختګونه پرې وکړي مګر ډېر تاسف زیاده دی چې په دا تیره روزه کې یو ټلیفون موږ ته ماښام ناوخته راغی چې دیرش جنازې او جسدونه د ایران او افغانستان سرحد ته د ترکیې د سرحد نه راوړل شوي وو چې هلته یا ایرانیانو وژلي وو یا بدماشان وزلی و یا ترکی پولیس و یا سرحدی ځواکونو په شهادت رسولی و او دلته ایرانیانو بیا دې خاطر نه پریخل دغه چې د اوس موږ او تاسو واورې دل چې په یو سمندر کې د څومره مهاجرینو کښتۍ ډوبه شو او انسانان په تلف شو دغه چې په ځنګلونو کې لیوان خوري وځل چې قاچاقبران د بدن اعضا پرې کی وی وزنی په شهادت ورسوي هم د ایران په دسته او مېرو کې هم د یونان او هم د ترکی او نورو نو موږ فکر کوو چې دغه مغزونو فرار دغه د مټه او بازو قطع کېده د ولس دفاره پراخ ناورینونه زیږوي دا هیواد پراخو مصائبو ستونزو هم اقتصادي هم بشري هم علمی او فرهنګي ناورینونو او تشې سره مخ کوي او هم کورنۍ د مختلفو ستونزو سره مخ کیږي.
ډیر زیات مننه، سلامت اوسئ. جنرال صاحب جلیلی، کلند راته وایس چې که ځوابونه لاندې ډیر به خوشاله شو. څومره ممکنه ده هغه خلک چې خصوصا اروپایي هیوادونو ته پناه وړي هغه د بیرته تګ امکان شته؟ آیا هغوی سره چې تاسې خبرې کوئ علاقه مندي لري چې یو وخت که حالات تغییر شي نو بیرته خپل هیواد ته لاړ شي؟
بیا هم یو ځل بیا سلامونه قدرمنان صاحبي صاحب، زه څاروان صاحب چې کوم اندازې پورې زه دلته خپل د هیوادوال ګورم، بیا بلخص په اروپایي ټولنې کې دا هغه خلک دی چې بچې د هغه طبقه له هغه ځوانان دی هغه کورنۍ دي چې ناهیلي به ورته ووایو چې ناهیلي شوی دی د خپل د وطن د اوسنۍ ستونزو له امله. د هغه ناهیلي طبقه ده صاحب چې څنګه چې انصاري صاحب اشاره وکړه، څنګه د ډاکټر خدمت د لندن اشاره وکړه چې د دغه ځوانان دغه خلک د یوې ټولنې مادي او معنوي سرمایه ده څنګه ونه د نبا د مرتي له خپل وطن څخه د ستونزو سره راوځي.
بله،
همدارنګه نو دا خلک د څنګه خاطر پرنت په لاندې ډول ځواب وایم، دوی بیا هم وایي چې ناهیلي شوی دی او دوی خپل د ناهیلي ژوند هم دلته تیری په اروپایي ټولنه کې پدې چې ډېر د نامعلوم برخلیک سره مخ دی او همدارنګه خپل د وطن حالت ته جګوري. هلته
جلیل صاحب دا پښتنه په دې خاطر ما وکړه چې هغه خلک چې څلويخ کال په خوا د شوروي اتحاد له یرغل نه وروسته غرب ته تللي دي او یو هم شاید نه راغلی بیرته، نو دا وسنی هم فکر نه کوي چې هم داسې چا چې په یو هیواد کې څلويخ کال تیر کړي هلته اولادونه لوی شوي وي پوهنتونونه یې لوستي وي هغوی څومره امکان شته چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي؟
ډېر با احساسه افغانان موږ ته وځه د سروان صاحب چې دلته کورنۍ شته، مګر د وطن مینه د وطن حب د وطن عشق او محبت اوس هم د وی په ژوند کې ودرې لري او هر یو غواړي چې یو علمي قدر په بنیاد او یو علمي قدر په احساس باندې خپل خاوره خپل وطن ته خپل هیواد ته دی خدمت.
یعنی تاسو خوشبینه است چې دا خلک وضعیت بدل شي، کېدې شي بیرته وطن ته لاړ شي او د وطن په درد وخوري؟ ډېر مننه، سلامت اوسئ. شاخله مامون صاحب، تاسو په ترکیه کې یاست. افغانان اکثرا چې ترکیه ته ځي په دې هیله ځي چې له هغه ځایه به اروپایي هیوادونو ته ځي. مخکې انصاري صاحب یادونه وکړه چې اکثرا لاغه کشتۍ چې له ترکیې د یونان خواته ځي یا د ایټالیا خواته ځي ډوبی شي، دوی دا خطر نه ویني؟ په دا خطر ولې په غاړه اخلي چې د خواته حرکت کوي؟
ډیره مننه، ښه پوښتنه ده. لکه مخکې چې حکمل صاحب یو نقطې ته اشاره وکړه، ډیره یو ښه نقطه وه. یو کس یو مدرسه په ښه ډول چلولې، نو هغه په دې معنی نه ده چې دا به وزارت او ولایت په خډول وچلی. موږ باید کال اهلی کار ته وسپارو په وطن کې. په وطن کې موږ ډیر مسلکي خلک لرو، دغه ځوانان ډیر زده کړې لري، د ماستر پی ایچ ډی کسان وطن کې شته، خو بدبختانه چې هغه همداسې ګرځي. دا مجبور دي دا خلک.
بله، مامون زی صاحب، لکه چې ستاسو ټلیفون قطع شو، خبرې مو نه اورو. قطع سو، خیر، بیا به در شو ور بشو لندن ته ډاکټر صاحب حکمل ته. ډاکټر صاحب، تاسو وویل چې له قانوني لارو دی که څوک ځي هم بهر ته، نو له قانوني لارو دی لاړ شي. که له قانوني لارو لاړ شي، معنا یې دا ده چې موقتا به ځي، هلته چې کارم کوي او پیسې هم ګټي، دا پیسې به په یو شکل هیواد ته وړي چې هیواد ته به ګټه رسیږي. اما د ډیرو لپاره دا سوال دی چې څه ډول قانوني لاړ شي، قانوني لارې ورښودلی شي؟
بله،
اصلا دغه دوه کاله چې په افغانستان کې څومره اقتصادي ستونزې موږ تاسو لرو همدغه مره فرصتونه هم د هر دغه چالشونو سره په تنګ کې ستونزې په تنګ کې نور فرصتونه هم زیات شوي دي، خصوصا د هغو ځوانانو لپاره چې هغوی زده کړې ولري په اسانۍ سره کولی شي چې دوی اول فقط انګلیسي ژبه پکې مهمه ده، ځکه دلته بدبختانه پښتو په دری باندې درسونه نشته، ټول په خارجي ژبو دي. که هر ملک ته ځي باید هغه نړیواله ژبه سره دوی اشنایي ولري، نو چې کله د انګلیسي شرایط دوی پوره کړي که افغانستان کې لیسانس ویلی ډېر په اسانۍ سره دلته کولی شي چې دوی ماستریانو ته اپلای وکړي، حتی که ماستري ولري د دکتورا دپاره کولی شي.
آیا د لویدیځو پوهنتونونه د افغانستان نمرې قبلوي؟
همدغه ډېره مهمه خبره ده. په کومو پوهنتونونو کې چې زه اوس تقریبا د 5 پوهنتونونو سره دلته په برتانیې کې همکاري لرم، همدغو ټولو پوهنتونونو کې قبلي، یعنی داسې پوهنتون نشته لکه په انګلستان کې لوړ پوهنتونونه آکسفورډ او کامبریج ده. زه د افغانستان د نمرو په حساب، یعنې طب مالته لوستلی ولې دلته اوس تحقیق په دکترا باندې مې کار کوم، هغه زما د هغه سند یې منلی ده، د لسان سند یې منلی ده. نو که چا حتی ماستري په افغانستان کې کړی چې د انګلیسي شرایط یې پوره کړی، دلته د دکترا دپاره منل کېږي. شرایط ډېر زیات شوي دي، ډېر ښه شرایط دي. د موږ تاسو د هېوادوالو دپاره اوس په د نړۍ په ټولو
وبښئ چې ستاسو په خبرو کې لویږم، یعنې سکالرشپ ورکوي، ځکه چې د موټو ډېرو خلکو وس هم نه رسېږي چې د پوهنتون فیس ورکړي.
د ټولو مهمه خبره هم دا ده، په ټولو پوهنتونونو کې چې دا په نړۍ کې څومره ستر پوهنتونونه دي، په دې ټولو پوهنتونونو کې د افغانانو دپاره، د ځوانانو دپاره په دې تیرو دوو کلونو کې د سکالرشپونو مقدار تعداد هم زیات شوی ده، یعنې په ډېر زیات شمېر سره سکالرشپونه وجود لري. شرایط دا دي که دوی چېرته د انګلیسي ژبه زده کړي، دغه کومه تخصصي اسناد چې دوی لري، د زده کړو اسناد که لري، که لیسانس یې کړی، حتی که 12 لوستی، چې دوی د انګلیسي نمرې پوره کړي. د زه ډېر ځوانان اوس پېژنم چې دوی د افغانستان د مختلفو ولایتونو دلته راغلي، دلته محصلین دي، شته دلته د لیسانس دوره خپله مخکې وړي، نو د لیسانس د ماستري د دکترا او یا که نورو برخو کې دوی زده کړې کولی. دا ضرور نه ده چې سلطنه د طب انجینري و د حقوق دې برخه کې راشي. داسې زه ځوانان پېژنم چې هغوی دلته د موزیک و د دو په برخه کې غواړي ماستري وکړي، اوس یې تحصیل ته دوام ورکړی ده. یعنی کېدلی شي یو سړی معلم شي، انجینر شي، زراعت یې ویلی، خپله تعلیم تربیه یې هره برخه کې، ژورنالیست یې هره برخه کې، چې دوی په ځان باندې لږ ستونزه قبوله کړي، د انګلیسي نمرې پوره کړي، په دې پوهنتونونو کې ډېر زیات چانسونه ورته شته. د موږ تاسو دپاره په دې تېرو 100 کلو کې ډېره پانګونه په زده کړو برخه باندې شوې ده. د دنیا په ډېرو پوهنتونونو کې ما داسې پوهنتون اوس نه دی لیدلی، اقلا په دغو دوو کلونو کې چې هغو پوهنتون ته موږ د یو کنفرانس دپاره تللي، هلته ما افغان نه لیدلی. یعنې په مختلفو پوهنتونونو کې د افغانستان د یو ولایت یو نفر پکې شته.
جوابه ډېر جالبه ده.
نو د افغانانو دپاره ضرور ده په د ګوګل کې چې ولیکي، ساده انټرنیټ کې چې سرچ وکړي، د دې پوهنتون نوم که ولیکي، او په څنګ کې به د افغانستان نوم سره ولیکي، هلته خپله په اسانۍ سره کولی شي چې دوی هغه استادانو سره په تماس کې شي. زه په دوو پوهنتونونو کې، د لندن پوهنتون کې، د کمبریج پوهنتون کې، زه دلته تحقیق او څېړنو برخه کې کار کوم. نو که هر افغان چې د انګلیسي نمرې پوره کړي، زه یې په خدمت کې یم. ټلیفون نمره مې حتی په انټرنیټ کې شته چې دوی دې ولیکي، زنګ وهلی شي، فیسبوک او دغو شیانو سره. ځوانان د بېجورته کېږي نه، د ځوانانو اصلا په موږ باندې قرض ده. موږ په افغانستان کې مفت مجاني درس لوستی ده، بېرته باید افغانستان لپاره یو څه وکړو. که پیسو برخه کې ډېر کومک نه شو کولی، د ځوانانو د تشویق او د ځوانانو د زده کړو برخه کې موږ بېخي د هغو خلکو قرضدار یو. یعنې څومره سړی لکه په قرضدار باندې چې په جرات تماس نیولی شي، خبره کولی شي، دوی کېدلی چې په موږ هومره جرات په موږ باندې غږ وکړي، چې دغه دې کې مې ورقه کې څه ولیکمه، شرایط یې څنګه دي، هغه مې په کار ده ورسره، کله کله ته سفارشي خط ریکمنډیشن لیکه چې ورته وایو، دغه سندونه مې په کار دي، یا کله کله اسناد ور کېږي، کېدلی چې زموږ فامیل په د کورنۍ په ادرس سره ولیکي، د پوهنتونونو کې د دوی سره کومک کولی شم. دا تنها زه نه یم، په سلهاوو نور افغانان چې په مختلفو پوهنتونونو کې دي، په امریکا کې هاروارډ کې هم د افغانان لرو، جان هاپکن کې لرو، د امریکا په ټولو پوهنتونو کې تقریبا اوس یو افغان دوه افغانان شته.
بله،
نو ځوانان د دوه خلکو سره د دغو مرجع نه باید موږ تاسو ادمي استفاده
وکړو،
او دوی د باجوره تماسونه شي. په افغانستان کې بل خوالی دا ده چې دغه نن ورځ هم د انګلیسي کورسونه چې د سکالرشپونو دپاره د آیلتس ټاپلو دغه نمرې د آمادګي کورسونه شته، او آنلاین امتحانونه هم ورکولی شي. او تعداد پروګرامونه دي چې دوی ضرورت نه لري چې پاکستان یا نور ګاونډي هېواد ته د انګلیسي ژبې د امتحان دپاره لاړ شي. په افغانستان کې آنلاین سیستم شته، په هغې کې هم دوی کولی
شي امتحان ورکړي. خو انګلیسي ته دی توجه وکړئ. ستاسې له خبرو زه دا پوه شوم چې که څوک غواړي چې بهر ته ملاړ شي نو انګلیسي ته دې توجه زیاته کړي، چې اسې هم په درد خوري، ټافل د امتحان لپاره هم په کار ده ورته. ډېره مننه ښاغلی انصاری. په یادو عواملو چې موږ تر اوسه پورې یاد کړل چې له کبله افغانان مهاجرت کوي، یوې مسئلې ته مې اشاره ونه کړه، هغه اقلیمي بدلون دی، طبیعي پیښې دي. په افغانستان کې په ځینو ولسوالیو کې اوبه بیخي نه پیدا کیږي. موږ ته چې ځینې اوریدونکي مو ټلیفونونه کوي، دوی وایي چې مجبوریږي چې ډله ییز کوچ وکړي له یوې سیمې بلې سیمې ته، ځکه چې کروندې شاړې پاتې شوې دي، وچې دي، اوبه نشته، بارانونه نشته، وچکالي ده. دا څومره رول لري افغانانو په مهاجرت کې؟
مخکې له دې چې دوی جواب ته راسم، زه غواړم له ښاغلي ډاکټر حکمال، له ښاغلي جلیلي نړۍ مننه وکړم چې دوی که بهر هم دي، زړونه یې له افغانستان سره دي او د افغانستان او د خپلو خلکو په غم کې دي. د دوی پروګرامونه تعقیبوم. جلیلي صاحب خو څو وار راغی دلته سټاف کالج او د پولیسو اکاډمۍ کې په افتخاری استادی درلوده، یعنی ما شیم حتی ناخست و بخبل مصرف براتلو. دقیقه سیز حکمال شب حکم وینو چیز دوانان و سرطوم را کار کهی حقا سید چی دوی اشاره اکره ده انگریزی ده جبه ترتنگ. البته ده دوانان و ده خواندی ده دره و کال و نمره هم مهمه دی چه ده غیفی صدی باید ده لوړوي، څومره چې لوړوي په نړیوالو پوهنتونو کې په ښه شکل منل کېدای شي. او درې امتحان دي چې د ټافل، آیلتس او دولنګو په نوم، دغه درې او ممکن نور امتحانونه وي د انګریزي ژبې چې دا په افغانستان کې ورکول کېدای شي. ځینې آنلاین مرکزونه شته په کابل او نورو ولایتو کې چې د هغې له لارې آنلاین امتحانونه ورکولی شي. دا پرون هم زموږ ځینو ځوانانو امتحانونه ورکړل، ځینې ترکیې، ځینې نورو هیوادونو ته روان دي د افغانستان د مختلفو ولایتونه. نو په دې اړه موږ هم دلته ورسره مرسته کولی شو د دې کارونو دپاره، د افغانستان د ترقۍ او پرمختګ دپاره. دغه ځوانان چې فرار کوي، کورنۍ لېږدېږي، د اقتصادي او نورو ناورینونو د مخنیوي لپاره موږ یو ستر چتر اتحاد او تازه جوړ کړی د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد په نوم، چې دا په مختلفو سکتوري ترقیاتي برخو د لویو بازارونو، د سوداګریزو کاروانونو، سوداګریزو بازارونو په مسایلو کار کوي. موږ اوریدلی چې د نړۍ کې کوم افغانان دي، د ورځې تر 3.5 میلیون ډالر خپلو کورنیو خپلوانو ته مرستې رالیږي. موږ له دوی هیله لرو چې دغه څه ټولنې او اتحادی سره رامنځته کړي او دا پیسې د مایی ورکولو په شکل راونه لیږي چې کورنۍ هغه وخوري او دلته بعد چا خبره کټه کټه خرج کړي.
بله
یو شمېر سلسلو پروګرامونو کار وکړي. موږ حاضر یو چې له درنو کورنیو سره، لکه څنګه چې په سلګونو کورنۍ او دوستان موږ سره په تماس کې دي، دلته د خلکو د پخو درولو او د مایی د نیولو د چل په توګه موږ له خپلو ولسونو سره کار کوو چې دا مثلا که یو کورنۍ سل یا دوه سوه ډالر خپلو دوستانو خپلوانو ته رالیږي، دغه که یو کال یو ځای راولیږي، موږ دوی ته یو ښه کار، یو صنعت، یو تولیدي پروګرام یا یو سوداګریز پروګرام په لاس ورکولی شو چې هغوی کار وکړي، پکې خپلو کورنیو ته دایمي نفقه پیدا کړي او بل کال ته کولی شي چې نورې کورنۍ دغه څه.
دا ډېره مهمه ده. واقعا
حکومت هم زموږ په کارونه دغه دي چې موږ اوس هڅه کوو چې دا څلور دیواله چې ما مخکې اشاره وکړه، چې د ټولنې دي، ولس، خصوصي سکتور، حکومت او نړیواله ټولنه، دا سره لاس یو کړو. دا څو ورځې کېږي، دا نن مې تقریبا دغه طرحه تکمیل کړه چې د افغانستان ریاست الوزراء له رهبرۍ سره، د ښاغلي مولوي عبدالکبیر له دفتر سره چې کفیل دی د ریاست الوزراء، له هغوی سره یې شریکه کړو. دغه ستر بازارونه چې د 500 نه تر 2500 کاره پورې په هر بازار کې پیدا کېدای شي، د جمعه بازارونو یا د اونۍ د بازارونو په نوم، دغه چې دایمي بازارونه، دغه معتادین چې بیرته راغول شوي، هغه مهاجرین چې بیرته راګرځي یا باید راوګرځول شي له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو نه، یا له بهر نه اروپایي هیوادونو نه راریپورټ کېږي، دوی که همداسې پرېښودل شي، دوی له پراخو نورو ناورینونو سره مخ کېږي. دغه موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه، د وچکالۍ مسله، دا نن هم د غالبا د پروان د سیندی د حوضې رئیس اعلان کړی دی چې د هغې سیمې د ځمکې لاندې اوبه مخ په ښکته روانې دي او خلک له ستونزو سره مخ دي. نو فکر کوو چې په مختلفو ولایاتو کې دغه ستونزه موجوده ده، ځکه ورښتونه نشته، د واورو یخچالونه اکثره یا له منځه تللي دي او یا هم شتنه په اوبو هغه چې لانجې وي. زموږ خپل هېواد او هېوادوال له وچکالیو سره مخ وي، ګاونډیان راسره نورې لانجې او جنجالونه لري. د اوبو د مهار کولو پروګرامونه له بده مرغه د حکومتي ادارو سره تر اوسه پورې نشته او نه هم ولسونه د اثر د لارې کار کوي. نو موږ د دغې اتحاد له لارې، د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد له لارې، د کرنې اوبو لګونې وزارت سره هم تفاهم رسېدلی او کار کوو. د
سلامت اوسئ،
برېښنا
ډېر مننه انصاري صاحب، سلامت اوسئ، کورودان سلامت اوسئ، ډېر مننه. مامونزای صاحب، ستاسو ټلیفون مخکې قطع شو، تاسو غوښتل چې په دې اړه خبرې وکړي چې ولې افغانان دا خطرونه په غاړه اخلي په هغو کښتیو کې ځي چې ډېرې خطرناکې دي او منډوبېږي له ترکیې نه، خصوصا له ترکیې نه دا کار ډېر کېږي.
بالکل، لکه څنګه چې ما مخکې ویل، دا خلک مجبور دي، د دلته یو بل آپشن نه لري، ځکه زمونږ د وطن په اصطلاح کوایم د تیر په سیر د 2021 وروسته هغه ډیپلوماټیک اړیکې او ډیپلوماټیک نرمز چې کوم دی هغه پاتې نه دي. نور ملکونو سره زمونږ د پاسپورت ارزښت همدا سرالویږي ورځ تر بلې. فکر نه کوم که زمونږ پاسپورت نه لاندې د بل پاسپورت ویلیو دغم راښکته ای. نو دا ډیره مهمه ده چې دا وکی، ځکه موږ
خپل په ترکیه کې کار نه پیدا کیږي افغانانو ته، او چالته میشته ټول په دې نیت تلته تللی دي چې له ترکیه بزی یونان او نور اروپایي هیوادونو ته، او کنه ځینې یوازې تللی دي چې په ترکیه کې میشت شي او عمل ته ځان ته کاروبار پیدا کی.
زه فکر نه کوم کوم په ترکیه کې دا څه سو پاتې شي دلته، دا وکی ځکه په دې وروستیو کې ترکیه خپل د یو اقتصادي کریز سره مخ دی. د یو دغه ته کوم ګورو جی ډی پی ته شو ګورو په اصطلاح باندې ډیټ ټو ډی جی ډی پی ریشیو ته کو د ترکیه وګورو، هغه تر 3500 اوخته ده، د پاکستان 15 یا ده. دا یو غټ اقتصادي کریز ده دلته چې دا خلک ور سره مخ دي. خپل د ترکیه نېشنل په دې دغه په دې شرایطو کې دلته کار نشي کولای، ځان نشي ساتلی. نو زموږ یو افغان چې بیا وطن پرېږدي او د مسافرۍ ژوند دلته کوي، هغه نشي کولای، هغه مجبور دی همدغه یو آپشن لري ځان سره چې دې ځای لاړ شي. خو هغه کسان زما ځینو تعلیم یافته ځوانانو ته دا پیغام دی، لکه څنګه چې د بل ورور مخکې یو څو نقطو ته اشاره وکړله، په قانوني ډول ډېر داسې یو څه لرو آپشنونه موږ لرو چې هغه څخه په استفادې سره ځان اروپا ته ورسو. لکه موږ یوازې ایراسموس نه لرو، موږ کو آیلټس او ټاپل ولرو، موږ د ای سی ایس پروګرام ته د اروپایي پروګرام برنامو ته هم اپلای کولای شو، موږ د ای وی ایس پروګرامونو ته هم اپلای کولای شو. همداسې نور د کلچرل ایکسچینج پروګرامونه دي، د کلتوري دغه پروګرامونه دي چې دې ته اپلای کولای شو. خو بدبختانه زموږ زیاتره لوستي ځوانان هم دغه د دې فرصتونو ارزیابي کولای نه شي، یعنی سخت ورته ښکاري.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسئ ښاغلی ماموزی صاحب. ښاغلی جلیلی، د بیکاری مسله په افغانستان کې خلک وایي ډیره زیاته ده، آیا فکر کوي کوم حل لار شته؟ ښاغلی انصاری خو ویل چې دوی کومک کوي له خلکو سره چې څه ډول ځانته کاروبار پیدا کړي، کار ایجاد کړي، لیکن یو مؤسسه یا یو ګوند یا یو جرګه به څومره خلکو ته کار پیدا کړي؟ په افغانستان کې په تیرو دوو کلونو کې په لکونه خلک بیکاره شوي دي او لا هم ورځ په ورځ بیکاره کیږي. د کار پیدا کولو لپاره باید څه وشي؟ کوم ډول پروګرامونه پکار دي؟
خبرمن سروان صاحب، مخکې مې اشاره وکړه تاسو چې هغه عوامل چې د کډوالۍ سبب ګرځي، یو عوامل پکې د ضعیفې حکومتداري بېلګه چې یو نظام نشي کولای په صحیح توګه باندې حکومتداري وکړي، چې هغه په خپله ځان سره 15 نور عوامل لري. یا مثلا موږ تاسو وی چې د شایسته سالاری فقدان یا نو نشتوالی دی شایسته سالاری.
لیکن جلیلی صاحب، زه دا وایم چې اوس هم دغه شی دی، هم دغه خلک واکمن دي فعلا، د خلکو لپاره زما په نظر دار چې خلک څه کولای شي، خلک په خپل ځان ته څه ډول کار پیدا کولای شي.
سروان صاحب، موږ تاسو د شاهد د مطبوعاتو د لارې نه، د تلویزیونونو د لارې نه، د جرایدو د اخبارونو د لارې نه، ساز د دې ازادۍ د راډیو د سبو نه موږ اورېدلی چې د پوهنتون استادان
مسلکی ډاکټران مسلکی استادان او په هنرمندان او په هندویان او وی حتی خپل کتابونه وفرول خپل کتابونه خلق کړل د لاسګاډیا د کراچۍ هغه واده په سړکونه کې خپل غریبي او خپل د نفقې د پیدا کېدو په لحاظ زره کولې نو ملت او ټولنه خپل خوري کوي مګر تر کومه کچه ګورې چې یو شر یو کس چې هغه د ډاکټري یا د یو د لوړې زده کړې پورې هغه خپل یو معیار لري او هغه نشي کولی چې خپل ځان تمویل کړي نو دلته خو به د حکومت او د نظام مسؤلیت رامنځته کېږي هغه د حکومت ښه حکومتوالي هغه دی چې د ټولنې دپاره د مستعدو د لوړو زده کړو دپاره په اساسي ډول باندې هغه جاذبه قوه باید ډېره زیاته قوي شي چې جذبې کړي دوی اوس په اوسنیو حالاتو کې د ضعیفې حکومتدارۍ پېژنده ده چې خلک نشي جذبولی او خلک دې ته اړ کېږي چې حتی خپل وطن د خپل د پرېږدي او خپل د چې هرې خواته ناسته وکړي ناسته چې هغې دپاره کومه کچه کور نه رسوي اوس مسلکي استادان د پوهنتونونو نه مثلا بېکاره شي په کورونه کښېناست او حتی هغوی خپل مونږ تاسې ولیدل چې په انځورونو کښې مونږ تاسې ګورو چې مثلا هغوی په کورسونو په سړکونو کښې په خرڅونو او په هغه سو باندې بوخت او مشغول دی نو هغوی خپل کوشش کوي مګر دلته د یو نظام مسؤلیت هم اړین دی چې نظام باید دغسې خلکو ته خپلې ټولنې دپاره د کار زمینه مساعده کړي تر څو چې د اداري فساد مخه هم ونیول شي او د ملي ګټو دپاره چې د یوې ټولنې ملي او معنوي سرمایه ده هغوی دپاره د ملي او ستراتیژیکي د موخې دپاره باید ملي منافع د ملي ګټو دپاره د ټول ګټونو دپاره باید هغسې یو زمینه مساعده کړي تر څو چې د مسلکي خلکو نه استفاده وکړي ټولنه په خپله هغوی سره
ډېره زیاته مننه سلامت اوسې ډاکټر صاحب حقمل یو خو انسانان دي چې مهاجرت کوي او ډېر خلک د قاچاقبرو په وسیله یو لیبه هیواد نه بل هیواد ته وړل کېږي یو دا ده چې انسانان قاچاق کېږي د انساني قاچاقبرو له لورې د ځینو خاصو هدفونو لپاره له ختیځې اروپا داسې راپورونه ول په تیرو کلونو کې شاید وسم وي چې ځینې انسانان د جنسي سو استفادې لپاره لویدیځې اروپا ته قاچاق کېږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنجشنبې د ورځې په راپور کې په لسو هیوادونو کې یو هم افغانستان یاد شوی دی چې د انساني قاچاق له نظره چې شرایط یې ډېر بد دي او انسانان ورڅخه قاچاق کېږي آیا تاسې هم په دې اړه څه اورېدلي دي یا په لویدیځ کې وینئ چې افغانانو څخه هم همداسې د سو استفادې لپاره قاچاق شوي وي هلته وړل شوي وي
کومه ستونزه چې د نړۍ په هره برخه کې افغانان هم متاسفانه د هغو قرباني شوي دي د همدې انسانانو د قاچاق قرباني شوي په دې دي ځکه ډېر خلک بس ډېر ځوانان وینم بېچارهګان تماس نیسي د ډېرو مختلفو ملکونو نه او وایي چې موږ سره څه وعده وشوله او دلته یو ځای کې راغلي یو اوس نه پوهېږو چې بېرته څنګه ووځو د وتلو لاره یې هم نشته لکه څنګه چې نورو مېلمانو ورته اشاره وکړله کله چې په ملک کې شرایط ډېر خراب شي او خلک مجبور شي نو هغه هر څه سخته بشاره لاس اچي د وختای نه کله کله د معلومات کچه کمې ډېر معلومات نه لري د دغه نړیوالو داسې داسې بدنامو پروګرامونو چې په هغې کې انسانان په مختلفو اشکالو باندې قرباني کېږي نو متاسفانه زموږ تاسې هېوادوال هم د ډېرو شیانو قرباني شوي دي له دې جملې نه چې د انسانانو قاچاق تاسې ورته اشاره وکړله نو د هر څه شوي دي فکر کوم بهترینه لاره یې دا ده چې هر څوک دلته راځي د دې لپاره چې د دغو مختلفو بدنامو پدیدو قرباني نشي ښه ده چې مشورې واخلي مخکې دې نه چې دې حرکتو کې د معلوماتو کچه پکې زیاته شي خپله معلومات لاسته راوړي او بیا تصمیم وکړي چې داسې ډېر عجلانه یې ونه نیسي او په کومه برخه کې چې معلومات نه لري هیڅ وخت د ځان د دې شیانونه قرباني کوي اروپا هم داسې نه ده چې په اروپا کې ټول هر شیان جوړ دي سره په اروپا کې داسې ستونزې شته چې دوی کله کله راځي معلومات نه لري صحیح راهنما ونه لري او لارښود نه لري نو ډېرو ستونزو سره مخ کېږي مختلف ستونزې دي چې بعض وخت کې حتی یادول هم لازم نه ګڼم. نو هیوادوال هم دا دي چې کله کله اول خو دې کوشش وکړي لکه انصاري صاحب چې اشاره وکړله چې په دې هیواد په دې داخل کې که موږ افغانان چې دي بهر کې یو کومک وو دا د خیرات نه بېخي باید لاس واخلو، داسې زمینه سازي وشي چې خلکو ته کار موږ پیدا کړو، کار ورته جوړ کړو. که هغه د زراعت په برخه کې څنګه وکړی سو چې سرطانې هغه وچې هغه کوټې چې هغه هوا یخه ساتي او د میوو د خرابې څخه چې لوګري وسي یا د سبزیجاتو څخه هم ضرور نه ده چې پاکستان ته موږ په ډېر کم قیمت ورکړو. د دغو سو شیانو چې په کمه سربانه باندې چانس زیاته چې موږ تاسې د هیوادوالو دپاره یو اندازه کار پیدا کړو چې وسلني حالات نه تقریبا د دوی سره اوس دوی مقابله وکړی شي، او دا حالت فکر نه کوم چې په ډېر په زیات وخت کې به دوام وکړي. نړیوال هم دې ته متوجه دي د افغانستان د بحراني اوسنی حالت یا به موجوده نظام دې ته متوجه کېږي، لکه مولوي صاحب چې بل اشاره وکړه چې شاته مدرسې لوستې دي هغوی نشي کولای ظرفیت دې نه لري چې په دولتي چوکیو کې کار وکړي. حتما هغه مولوي صاحب هم یو وخت مجبوره کېږي استعفا وکړي. نو هغه مولوي صاحب هم فکر نه کوم چې هغه به چېرته رئیس الوزرا او فکر کوم سفارت یو څوک وویلې چې
مولوي کبیر
وبلبانو مولوی صاحب کبیر وم او خدای چې اعتراف وکړم ویل چې شامه درسي لوستي وای نه شي کولای چې دولتي ارګانونه کې په ښه شکل باندې کار وکړي، یعنی په کامیاب شکل سره کار وکړي. نو په هغه ساعت هم چې دوی وسه اعتراف کړل د اتمان بودی مسلکي خلک ادارو ته راولي، او مولوی صاحب هم فکر کوم ته نه مدرسه ویل د چشته په پانتو نه لوستای خو خدای چې متوجه شوی دا تغیرات په اتمان یو ورځ دی حالت ته راځي چې بیرته په هیواد کې به مسلکي خلک راځي او مسلکي خلک به په اقتصادي برخو باندې کار کوي. زموږ تاسو هیوادوال چې څومره اوس مجبور دي د مجبوریت نه ان شاء الله هغه د ستونزو کچه به راټیټیږي.
بله دا خو مشهور خبره دی، افلاطون خبره ده وای هغه وخت پوه شوم چې نه پوهېږم، دا چې څوک په دې پوه شي چې نه پوهېږم دا هم لویه خبره ده. ډېره زیاته مننه انصاری صاحب، یو پوښتنه بله به هم وکړو چې وخت کم دی. هغه دا ده چې موږ څو ډوله کډوال لرو، یو هغوی چې اروپایي هیوادونو ته ځي، د هغو په باره کې بله څوک دا ووایي چې شاید په دې نیت چې هلته پیسې وګټي یا ښه ژوند ترلاسه کړي، یو ډله ده چې ګاونډیو هیوادونو ته ځي، خصوصا پاکستان ته چې ځي. هر ورځ موږ خبرونه لرو چې نیول کېږي، ځورول کېږي، بندیانی شي، حتی ماشومان ښځې ټوله د پزلونو داسې خبرونه به تاسې اورېدلي وي، لیکن بیا هم دوی نه درېږي پاکستان ته ځي. دلیل یې څه دی؟
هغه یو مشهوره لنډۍ د سروان صاحب وایي، څوک په رضا له ملکه نه ځي، څوک په رضا له ملکه نه ځي، یا ډېر غریب شي یا د یار له غمه ځي نه. موږ فکر کوو هغه څوک چې د پاکستان غوندې هیواد ته یا د ایران په څېر هیواد ته چې هغوی په خپله ګنبودیز فقر اخته دي، د پرمختګونو ترکیې نشته، هر پاکستانی یو زرو څو سو ډالر قرضدار دی، میلیارډ نه پوهېږم څو سو میلیارډ ډالر ټول پاکستان قرضدار دی، او په هره ثانیه کې څومره سود ورکوي دوی. نو دا د ډېر مجبوریته کېږي. موږ فکر کوو چې په دې لار کې موږ په کور دننه افغانان د ولس په توګه دغه چارواکي چې د حکومت او د بیت المال په ګدۍ ناست دي او په هر څه ګونډه وهلې، دوی د چارواکو په توګه چې پیغمبر علیه السلام هم فرمایي چې الله سید القوم خادمهم، خبردار چې د یو قوم مشر د هغوی خادم وي، دوی او دا نړیواله ټولنه چې دلته ده، یا تاسو جلیلی صاحب او حکمل صاحب چې احساس لري دغسې نور افغانان چې بهر دي هلته څه امکانات وي، دلته یې دغه خپل امکانات، خپل قوت، خپل ځواکونه، خپل مټ او بازو، خپل افکار، دا ټول د خپل هیواد او خپل خلکو په طرف سوق کو، او دلته په کور دننه هم د کارموندنې، د سوداګرۍ، د پرمختګونو او ترقیاتي پروګرامونو، د علمي او فرهنګي پرمختګونو لارې چارې پرانیزو، او غزمون په مشهوره اصطلاح چې اکثره تکرارو چې نور د دې خونړیو تباهکار او انقلابونو په ځای د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو لارې پرانیزو. او تر څنګ تاسو چې هلته یاست، د نړۍ په پارلمانونو، د نړۍ په بشري مرستندوی ادارو، د هغوی په حکومتونو کابینو فشارونه راوړی چې هغه څه چې په استخباراتي لوبو کې دوی په دې تیرو سلو کالو کې مصرف کړ په افغانستان کې په جګړې مصرف کړ، د هغې 10% که افغانستان ته په واقعي ډول د افغانستان د ملت په اختیار کې دی او شفاف او حسابدار میکانیزم د لارې ورکړي، موږ مطمئن یو چې دلته به مونږ د پراخ پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو او پرمختګونو خاوندان.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ انصاری صاحب.
غربي ټولنې په اوبو باریږي، دوی به د دې بار نه به د غربي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. ښاغلی صدیق منصور انصاری د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس، جنرال نعمت الله جلیلی د چیل بلجیم څخه را سره وی، د ترکیه څخه سهیل مامونزای او همدارس د لندن څخه ډاکټر